پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین منیرم او تاسو د مشال ریډیو په دغه وساته خبرونه کې هر کله په خبرونه کې تاسو د پاره د بلوچستان په امنیتي وضع د پاکستان په فقهي بجټ کې د قبایلی سیمو د برخې او د سیاسي ګوندونو د احتجاجي مظاهرو په اړه راپورونه لرو. هړومبه نجیب عامر ته ورځو چې د دې خبرونه
په کوټه کې په یو برید او احتجاج کې شپږ کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر د سارک سازمان نه د لرغونو آثارو د خوندي کولو غوښتنه په لړ کې د مرستې غوښتنه وکړه او د ترکی انتخاباتو کې د اردوغان ګوند یوازې 30% رایې وګټلې. پوره خبرونه په کوټه کې د پولیسو یو چارواکي پرون ناوخته مشال لړیو ته ویل چې د یک شنبه په مازیګر د کوټه باچا خان سلولاري تنګدې په یو وسلوال برید کې 15000 غان وژل شوی او بیا وروسته د 1000 غان لخوا د احتجاج پر مهال یو پښتون هم وژل شوی دی. د پولیس کنټرول روم دغه چارواکي د نوم او عہدې د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو ته ویل
پنځه کسان دي زخمی دي. بیا د دې جلوس روانو پترارې کړي د کذافی مارکیټ سره باقي سړی دغه چکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمی او هغه ګولۍ لګېدل.
هزاره مظاهره کوونکو مشال لړیو ته ویل حکومت د دوی د ځان او مال ساتنه نشي کولی او نه هم د دوی د ملګرو خپلوانو وژون کې د قانون منګولو ته سپارل شي. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان ایالت کې په هزاره ګانو ورته بریدونه ترسره شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده. په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او داوړو یوې درنې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل او له حکومت وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دغه شرطونه باندې عمل وکړي. مشرانو خپل مطالبې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ته وسپارل. محمد نذیر مشال لړیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اتمز ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د اف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوري وخلي. چار تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ وره نن ټول اتمز ځای اے ټو زیډ غلی دي دو نن متا انشاءالله هغه لټر وکړو چې پکی مې لټر کې دی واپسې غوړي پوتې سوادي بزور خبره آپ جی باندې کی چې کله میش خپل علاقې ته ورسي.
د جرګې پر مهال د وزیرو او داوړو لخوا چې حکومت نه کومې غوښتنې وشوې په هغو کې د دوی زر ستنونه د پوځ د مداخلې پرته په سیمه کې ژوند کول د پولیټیکل ایجنډ د پخوا په شان په واک کې پاتې کېدل د خاصدارو د امنیتي پوستونو پرته د ټولو پوځي پوستو ختمول د وزیرستان د مدنیاتو اړوند قومونو ته سپارل شامل دي. دوی هم دا رنګ وویل کله چې خپل سیمې ته ستانه شول نو د ورانۍ او ویجاړې کچې ته په کتلو سره به له حکومته د معاوضې غوښتنه کوي. د ننګرهار د امنی قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې رسنیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر سلو زیات وسلوال وژل شوي دي. نوموړې زیاته کړه
نشتی د دیبالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په وجودو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تم پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. چپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تا وشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي داعش وسلوالې ډلې په یو شمېر هغو سیمو واک ترلاسه کړی چې پخوا پکې طالبان برلاسي وو. طالبانو او داعش ډلې د خپل منځي جګړې او تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. یو امریکایي سرتیری چې شپاړس ملکی افغانان په ډله ییزه توګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړسوایي یا همدردي د لاسه ورکړې وه. په واشنگټن کې د نیوز ټریبیون په نامه یوې ورځپاڼې په اتو پاڼو مشتمل هغه لیک ترلاسه کړی چې رابرټ بیلز یو لوړ پوړی افسر ته د خپلې عمري سزا د مودې د کمولو په موخه لیکلی. نوموړي لیکلي د جنگ په وجه ذهن استعمال شوی د ژوند لس کلونه چې په جنگ کې تیر کړي ترې کرکه لري. یو څلوېښت کلن بیلز وړاندې لیکلي تر دو کلونو پورې په بند کې د پاتې کېدو نه پس په دې نتیجه رسېدلې هغه څه چې د نورمال یادی ګڼل له نورمال حالت ډیر لري وو. هغه افسر چې دا لیک کې ترلاسه کړی د بیلز د اعتراف د بدلولو یا هم د هغه د سزا د کمولو غوښتنه یې رد کړې ده. په 2013 کال کې امریکایي عدالت رابرټ بیلز بېله ضمانته په عمري بند زندان ته استولی و. نوموړي د 2012 کال په مارچ کې په کندهار کې شپاړس بې وسلې افغانان په ډزو وژلي وو. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند خپل اکثریت کاملا بایللې ده. د ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی د سلویخت اشاریات فیصد رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو نمخ کړي، خو هم دی ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9 اشاریات فیصد رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو په نتیجه کې یاد ګوند د ترکیې د پارلمان 255 چوکۍ خپلوي، چې په دې توګه د دوی د 240 چوکیو هدف نه پوره کوي، کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره اړین دی. د اردوغان د انصاف او مختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت کاوه. پایلې د نوموړي ګوند ماتې تصور کیږي. چا چې هیله درلودله سو د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو د ولسمشر د واک د زیاتولو په موخه په اساسي قانون کې اصلاحات راولې. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یو خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د مینسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روسیا د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایله شوې نه وي. دواړو مشرانو د نړۍ د 2 بډایو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې نه وړاندې په باوریا کې سره وکتل. میرمن مرکل وروسته وویل روسیا باید په یوکران کې د خپلو کړنو په سر د G7 هیوادونو د ارزښتونو له ډلې د باندې پاتې شي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته له هغې پر روسیې 100 وار اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې مسکو له یوکران څخه د کرایمیا ټاپو وزمه تر خپل واک لاندې راوستله. د مینسک 2 په نوم تړون چې د روان کال په فبروري کې د بلاروس په پلازمینه کې وشو، موخه یې په ختیځ یوکران کې د جګړې ختمول دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه به اورید اوریدونکو، تاسو زموږ خپرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په کوټه کې نه پیژندل شوي وسلوالو 15,000 ګان په ډز وشتي او وژلي.
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی دغه چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ دی.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کې تر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج
وکړي. ټول واپسي داس واپسي غوړي چې لکه څنګه مې د فوج د مداخلت نه مخ شو وزیرستان شواسته راولو.
د پاکستان وفاقي بجټ او د قبایلي سیمو پرمختیا په دغه اړه د اقتصادي چارو یو کارپو وای.
آیا ولی دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په وها خار لګي، څومره خو د ټول قبایلي علاقې له ورکړي دي کنه.
زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ ګډون به موجود او دغه د بلوچستان کې د امنیت تازه صورتحال. د بلوچستان په کوټه کې د اتوار په مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په وینا ټول هزارګان دي. وروسته د قهرجنو او مظاهره چانو لاړخه یو ځایی کس وژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دي. دغه شان په پیښه کې د 15,000 یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه او 2 ټپي شوي دي. تر دې دمه د دغه برید پړه چا نه ده منلې. نیاز موسی خیل نور تفصیل راکړي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي، مشال ریډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سرنږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي. بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړي د قذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی دغه چوکیدار دی، هغه په سر لګېدل دی، هغه مړ دی. سیف الله نمیزی سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدل.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیشه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیشه کې ټول شپږ کسان مړه او 2 ټپي شوي دي. له پیشه وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیشه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره چې کولی هغه د کولم کولم په پکړه کولم کولم په میډیا کې وخت شای چې هغه د پنځه ورکې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، وزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو د شتګرنونو کوم ته مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناصرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي سوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د نیاز مسخر لاپورته سورزه اردوونکو سورزو بنو تا چرته چې د شمالي وزیرستان د قبایلي مشرانو او د داوړو جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې دوی حکومت ته اووه غټې غوښتنې وړاندې کړې دي او حکومت له تر پنځلسم جون پورې مهلت ورکړی دی. جرګې ویلي دي چې که د دوی دغه غوښتنې نه منل کېږي نو دوی به د پنځلسم جون نه په احتجاج لاس پورې کوي. تفصیل یې د عمر دراز وزیر په راپور کې و.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی به خیبر پښتونخوا گورنر، سفران، وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر پنځلسم جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په پنځلسم جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لوند میش خپلې ذمهوارۍ وخلي. چار تاریخ باندې زه ګورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته مو ته لیکلی که هغه ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دي دو نن متا ان شاء الله هغه لیټر روکو چې پکی لیټر کې دی واپس غوړي پوتس والی بزور خبره آپ پغ جی بندے کیجے کلا مش پلخ پلے لکتا ورا سی.
دا جرگے پر محل وزیرو او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلام مشورے نا پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکھڑے. احمد سعید دا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زر واپسې دا مطلب چې دا اسکیم د پراسس شریکړه دا پراسس مشته قابل قبول نه ده. ټولو واپسې داس واپسې غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسدور سره هغه نامون به د مو د فلور د نکټ د رسمو د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولم دې میډ وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاور پول شل کا سرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغله داس نمون اختیارات ته دته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نه کو وخت لوند تر د دا چک پوسټینا به وی د خسدوره باقی به چک پوسټینا ختمېږي په وزیرستان شه. سپیشمه خبره دا چې وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسۍ نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وویني.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
زموږ د خبرونه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. اوس ورځو قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته چرته چې د امریکا د بې پایلټ الوتکو وروستو بریدونو ته په اشاره باندې د سیمې سیاسي او قبایلي چارو کارپوهان وایي چې په دغه سیمه کې دا بریدونه ډېر شوي دي او دا ښایي چې سره د غلطه د پوځي عملیاتو اوس هم وسلوال موجود دي. تفصیل زبیالله شفق راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې را دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتې خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وویل
اوسه پورې چې د اپریشن زربیاز کم اثرات هغه د دتخلو پورې دي او سوال طرف ته اوس چې کوم امنیتي ځواکونه دي دې پیشقدمي شروع کړې ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي بلکہ دیسی چې د اپریشن د واجنا دلته کوم مشکوک خالق دی یا کوم دوی ته مطلوب خالق دی ځکه سوال کې به پیلټ الوتکو کوم بریدونه چې دی دا زیات شوی دی.
شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونه نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدی او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په دتخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او شوال ته نږدې شوي. خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه التزین او دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته بدوي کا د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت.
د یادونه ورته چې 2004 میلادي کال رئیس پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بي پيلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانی مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتړي وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
د زیب الله شفق راپور مورد اوریدونکو اوس د خیبر پختونخوا په سیاسي صورتحال باندې نظر اچو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا وي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلي شوې ده، نو دې دوباره انتخاباتو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې د واکمن اتحاد نه د بلخوا د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د واکمن اتحاد نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د حکومت نه استعفا ورکی او د عبوري حکومت منګرانی کی بلدیاتی ټاکنه وکي. تفصیلی د مجید بابر پراپور کې و.
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړی وای
دی ترقیاتی فنڈونو دی خرچ شره ډیره زیاته کم ده، د انتظامی صلاحیت د مظاهری مخامخ د اغه مظاهره نخکاری دی ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو غیر د حساب باندې زیات ده. ټولې کارخانې د سیکاری چې بند پرتی دي، نو کړکی چونه خو بهر حال موجود دي. کدغه انتظامی تبدیلې سره د دې کړکی چونه حل روزي طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې دی ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره دی لک ډیر د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامه درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه د پروګرام اعلان کړی دی؟ دا ما دا سالو دا په نسمه ویل چې دا د سړي حق دی نه دی چې لاړ شي یا نه چې دا بدل را خبر راځي. ما دا خو سیاسي ټول باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په حکومت باندې استعفا ورکول لوی خبره ده. خو دا چې
کارپو خادم حسین وایي چې که عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي، نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د سزا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
مجید بابر راپور مورد اوریدونکو خیبر پختونخوا کې سیاسي صورتحال باندې. او سره زو بیا قبایلي سیمو ته چرته چې د پاکستان د پارلمان غړي وایي چې په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ایښودل شوې پیسې پوره نه دي، بیا ځینې د پارلمان غړي دام وایي چې په تیرو کلونو کې دغه د پرمختیا لپاره کومې مالي پانګې کېښودل شوې وې هغه هم نه دي کارول شوې. په دغه اړه باندې اسرار العالم مومند د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی دی.
د یو پاکستان وفاقی حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره د راتلونکي مالی کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودی دي. پر دې سربیره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلی سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د یو پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلی سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیایي کارونو لګول کېدې، نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلی سیمو د یو پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ یو کروڑ بدی ده، نو د هغې لپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي. نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي، یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلی علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي. نو فرق تاسو ته پخپله معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلی علاقه به ټول عمر په زرګونو کالو لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاټ ښار چې څومره پیسې په کوهاټ ښار لګي، نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلی علاقې له ورکړی شي کنه.
اکرام مودی تور لګوي چې د قبایلی سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر، فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلی سیمو پخوانی سیکرتر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو. خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلی سیمو د پرمختیایي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو، اډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلی ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلی سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي، چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلی سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلی سیمو کې په پرمختیایي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجبوری طور باندې 75 بلین ډالر 75 بلین ډالر خو ونیم کراره به شوي. نو پاکې د فاټا یوه آنه نه ده ورکړل شوې. د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی په قبایلي علاقه دا پټې چې کومه ده، دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرتر محمود شاه وایي په قبایلی سیمو کې د حقیقي پرمختیایي کارونو لپاره ضروری ده چې یو تکړه گورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرتر په عمله کې کمی وکړل شي. خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلی سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدې تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، تنظیم لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د گورنر نه، د پېښور د کمشنر نه، څوک چې د قبایلی علاقو مشر وي د فاټا
حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګېدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
سلام مومن راپور مورد اوردون کو سردو سند صوبے دے چرتے چ حکومت ویل دی دغه مدرسو خلاف کاروائی نکی کمی چی د ترهګری په فعالیتونو کې خکیل دی دا چې مدرسې د دینی زده کړو ځایونه دي او که چېرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي نو باید چې زر تر زره پر ضد کاروایی وکړي. دا راپور اورو د انیسا اجمل.
د سند صوبې حکومت د شاوخوا 8 سلویښت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړې چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړه یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چرته چې هم وسلوال پټیږي او د هغوی مرسته کولی شي نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروای ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامی مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه وي نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه دي چا لپاره کمې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېڅه دي نو تر اوسه نیولې ولې نه دي. پنځلس کاله وشول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړی سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هیواد کې به بد امنی تر ډیره کنټرول شي.
2001 کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجود دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سیمې په مختلفو ښارونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې رینجرز کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي په کار دا وه چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلی کیږي په کاج د هغې خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کولی شي.
راپور مورد انیس اجمل اوریدونکو سرزو د کرخی اړخ نگرهار ته چرته چې لسمو دی رئیس په یوش میں سرحدی ولسوالو کې د دولت د دو مخالف وسوالو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې سل تنه وسلوال وجل شوي دي او زیات شمېر ټپیان شوي هم دي. په دغه اړه تفصیل باز محمد عابد راکړي.
لسمو دی رئیس د ننګرهار د یو شمېر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یوه ډله یې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخوا نه یې په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه ترسره کول او بله هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد تیره ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې سل تنه وسلوال وژل شوي دي.
نښتې د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دوی ترمنځ دي. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوي تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ ژوبل دوی ته اوښته ده خپل منځ کې سره اوښته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې پخوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولی دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل
اول چې زمونږ د سیمو د اچین ولسوالۍ ته د داعش ډله راتله که نه نو د اماراتو سره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سینار ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد راپور ته سره دورو دنکو په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
پرون ناوخته په کوټه کې وسلوالو پر هزارګانو برید وکړ چې په نتیجه کې 15 کسانو وژل شول. وروسته هزارګانو احتجاج او خوډب پیل کړ چې په نتیجه کې یو پښتون څوکیدار وژل شو. له شمالي وزیرستانه بې کوره شوي دا وړ وتمانځي وزیر قبایلیان وایي دوی بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو نه وړاندې حکومت ته یو لړ شرطونه وړاندې کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دا شرطونه دې د جون تر 15 پوره کړي، کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نن په گلگیت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی د پاره وټونه چول کیږي. د سلی رشتو څوکیو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې تر مازیګر 4 بجو پورې روان وي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو لورو نه تر 100 زیات وسلوال وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي هم دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو د سازمان سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې د خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. یو امریکایي ساتیره رابرټ بیل چې 14 ملکی افغانان په ډله ایزه توګه وژلي وایي په عراق او افغانستان کې د خپلو څلورو جنگي ماموریتونو په دوران کې د افغانانو او عراقیانو لپاره خپل زړه سوی یا همدردي د لاسه ورکړې وه. د ترکیه د پارلماني انتخاباتو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند انصاف او پرمختګ یوازې 40% رایې خپلې کړې چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره ناکافي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دي چې د روسیې پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه دې باید په خپل حال پاتې شي. او ایراني امنیتي چارواکو پرون تهران ته په سفر ورغلي د اروپایي پارلمان یو پلاوي ته د بهرنیو رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نتاسو ته مهمه برخه وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پښتانه خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نه شي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه کاری صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دی متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاری زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
مطبوعات
رازو نړیوالو مطبوعاتو ته ډان رسپانې پاکستان کې دغه لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کارکوونکي ملالا یوسفزی د حمله په تور تورن شوې دي. ورسپانې لیکلي چې په سوات کې ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راوچتې کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکي چې دی وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبره ثابته شوې چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کړي.
ډان ورسپانه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورسپانې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه دا څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو. پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورسپانه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورسپانه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورسپانه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بیلابیلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورسپانې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورسپانې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورسپانې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورسپانې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډېر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه کړې. د سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د منس د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د یوکرین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور ته غوږدو.
سپین مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریځ ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولی پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سوخ شوی زمون د ونیز خبرونه ستوند او سرکار په دې خبرونه کې دن د باړی بازار د بیا ودانه او د غلطر دکاندارانو د ستونزو غوښتنو په اړه باندې غږیږو. د خبرونه تاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل اوسیدونکو وای چې که د باړې بازار د بیا بحالۍ لپاره حکومت سنجیده هلې ځلې وکړي، نو دغه بازار بحالۍ سره به یا د سیمه کې اقتصادي هلې ځلې پیل شي او ځوانانو ته روزګار سره سره به د ځایي ولس ګڼ شمېر ستونزې حل شي. دا چې د باړې بازار د بیا بحالۍ پر مخ کې څه ستونزې دي او حکومت په دې لړ کې څه کوي، همدا زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ډېر روزګار او خلکو ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې وه، ډېر لوی لوی ګودامونه جوړې کړي وو، کارخانې جوړې کړې وې.
اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فوراً پس دلته په زور کولو ویدل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې دي.
ډېر زر به د باړې بازار کولاو شي او خلک به هم بیا هغه څه ژوند کوي څنګه چې هغوی مخکې کوو.
د باړې بازار د بیا بحالې په اړه زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسۍ په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي، د باړې خلک وایي چې اوس د ورته بازارونه هم خلاص کړل شي. دوی وایي چې د تېرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې حکلا د باړې سیمې او مشر اختیار بادشاه پردی مشال ریډیو ته وایي،
اوس یم چې که د ګورنمنت رټ بحال شو نو د رټ د بحال کېدو نه فوراً پس دلته په زور کولو ویدل په کور دي او خلکو له مقابر کول په کور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کړي. یعنې تقریبا 9000 دوکانونه د بوړې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فیکټري وي چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا بندې ست سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دوکاندارون کدي، نو 9000 دي وروستو دي ار دوکاندار شاته 2500 کسونو فیملی وو. نو که دغه دا هلې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
او د باړې یو بل مشر سید رسن پردی وایي،
روزګار په بوړه کې روان و، صرف د باړې د خلکو نه بلکې د ټولې پښتونخوا او کابل طرف لا وکسي، نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا کې د خلکو روزګار روان و. دا ډېر یو بین القومي مارکیټ په هغه باندې دوا کولی شي او یادولی شي چې دا یو بین القومي مارکیټ و. خلک خو داسې شو چې بالکل در په در شول و، بېخي بې ژونده شول، بې تعلیمه شول، بې روزګاره شول. کار به چې بازارونه هم کولو شي او کارخانې انزش شکم دي چې دا هم بحال شي او دغه حکومت ہیلپ کی حکومت مرست
خوبیت باڑی مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان وائی چی د باڑی بازار د خلاص لپارا پوزی چارواکو سرا خبر اترے روانی دی او بلدا چی پدی بازار کی د سڑکونو د پراخ کولو کار هم روان دی چی دا مکمل شی نو د هغې نه پس به خلاصوو. یاد دیوی چې په باڑا کې د وسلوالو پر ضد فوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د روان کال د مارچ شلمې نیټې نه ورته د بې کوره شوو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او دلته ځینې مهمې لارې او تعلیمي ادارې هم خلاصې کړای شوې دي.
د باړې بازار د قبایلي سیمو د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره مهم دی؟ په دې اړه مې د قبایلي سیمو د ایوان صنعت او تجارت پخوانی مشر حکیم شینواری سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شینواری صاحب قدارته وایي چې د قبایلي سیمو په خاصه توګه د خیبر قبایلي سیمې د اقتصادي پرمختګ دغلته کې د بیروزګارۍ او د سرمایه کارۍ په لړ کې د باړې مارکیټ څه رول و؟
باڑی مارکیٹ کو لکه چکل نلوار گئے رشو اوران شو او بیا خلق باڑی ترا منتقل شو نو دا خو ډیر وخت نه تقریبا چې نون سو دوا یا یو یا دوا یا اون ډیر یو زبردست مارکیټ پاتې شو او دلتا دی انتها کاروباری زلې چې چا دلتا جایداد یا چا پنامه چې دکانونو او تبه یو ډیر خاص کرایا ملاوي دا او چکو هغه دی لوکل خلکو هغه ته روزګار ډیر مواکي او دا مواکي چمر وی دا تحصیل جمرود او لوال کی تحصیل خلق تر خوان د خشت او بل دا هغه وخت چې کنه دا الټا ډیر امنو څو کارخانې جوړ شوې وي غوړو کارخانه وا او الټا باندې داسې پنجابیان راغلي چې هغه با الټا لومس په رکی دا رختونه دې جوړول او په پنجاب لتل یو ډیر روزګار او خلکو ډیر غټه سرمایه گزاري کړي او ډیر ډول ګودامو یې جوړ کړي کارخانې جوړې کړي خلکو له کرایا باندې ورکړي او بازار ګرم تیر حالت دلوه نو تیرو پنځو کلونو چې کله نه هلته امنیت وضع خراب شو نو دا ټول هر ځای ټولې بندې شوې او دې بندښت وجه باندې په باړه کې ډېر یو بد تاثیر راغی. خلک مجبور شو چې دا کوم هغه خلک چې دي د حکومت خلاف چې جنګېږي چې ورته ټیرورسټ یا طالبان ورته یا چې څنګه هم ټول ورکوي نو هغه مجبور شو چې هغه طرف ته یې روجیان زیات شو ځکه چې هغو به لس او پنځلس زره روپۍ تنخواګانې ورکولې. نو دغه پنځو شپږو کلو وجه باندې دلته مسلسله کرفیو پاتې شوه. خلک په ډیپریشن کې راغله. خلک لوی لوی تاوانونو سره مخامخ شو که ټرانسپورټرانو که دوکانونه یې وو که ګودامونه یې وو که کارخانې یې وې که نور هر شی چې هلته و هغه خلک د ټولو هر څه نه خلاص شو هغوی مجبوره شو چې قیمتونو له راغله.
دغه د باړې مارکیټ چې کوم وضعیت و په دغه کې به ستاسو د اندازې تر مخه څومره سرمایه لګېدلې وه او دغه کې به څومره خلکو روزګار ملو شوی؟
دې خو حساب بالکل ځکه نه شي کېدلی چې په ظاهرا خو دا واړه واړه دوکانونه وو خو دې خلکو چې کوم سطح باندې روان وو او بل دا وه چې دا هغه وخت کې د افغانستان ترانزیت ټریډ والا کاروبار و چې افغانستان کې به مالونه محصول کړی شو بیا به راستن هم دې سرک پہ لیا ری باپ باڑی راتلو بے بال تخرسی دو نو دی حساب ساتل ہو پا رہا یا دا حساب خودل ہو پا رہا بس یو حقیقی عداد و شمار هیڅ کم نه لري. خو داسې به ورته وایم چې په هغه وخت کې دا خیبر ایجنسۍ نه صرف خیبر ایجنسۍ بلکې باڑی سره نږدې خواوشا خلکو علاقو خلکو پکې ډېره یو لویه سرمایه لګېدلې وه او دا دومره لویه سرمایه وه چې ما په خیال چې نه شم ویلی خو ډېره لویه سرمایه لګېدلې وه. دی سره بیا ورسره ورسره په ټرانسپورټ کې خلکو پیسې لګېدلې وې په ګودامونو جوړولو جوړولو کې خلکو پیسې لګېدلې وې هلته کارخانې وې او هلته هغه لوم لپاره چې خلکو ځایونه روکړي وی په کرایه ورکړي.
دغلته کې به څومره خلکو ته روزګار ملو شوی؟
ما خو تاسو ته عرض وکړ چې په دې باړې بازار په وجه باندې زومره ټولې خیبر ایجنسۍ نو تیرا او د باډي او د جمروت او د لوارګي او د شلمان تحصیل خلکو یو لویه برخه په دې کې کاروباري هلو ځلو کې لګیا وه. وایه چې څومره هم چې کاروباري خلک وو که هغه دوکاندارانو که هغه تاجرانو
دغه
باڑی مارکیټ دغه ساحه چې کوم وا دغه ځای چې کوم دغه سیمه چې کوم وا دا ولې د ډیرو خلکو لپاره د سرمایې لګولو لپاره یو ډیر ائیډیل ځای وو او دغه ځای کې ولې خلک ډیر په ګڼ تعداد سره راتل چې دغه لته سرمایه کاری وکړي؟
دا یو کارو چې کله لوړ غیر غیر آباد شو نو نزدیکترین علاقه چې دا باړه و چونکی جمرود په انټرنیشنل روټ باندې پروتو نو کېدای شي چې هغه وخت واکدارانو یا سیاسي خلکو دا نه خوښوله چې داسې بازار د په مین روټ باندې باړه چې وه لږ آف سایډ ته وه باڑی لگے پوٹو کے وا اور ما پکے کی پیخور نہ تر باڑی پوری وا اسان تاس کر تین جن سیلو تو نو خلاص تر دشلو تین جن سیلو تو پوری ڈرائیو او دا نسبتاً سائز تا پروتو او دلتا داسی مو چی تیران خلق را کوشی یو حکومت ما پکے چی دان وخت چی دا خلق هم آباد چی دکا چلوار جی خلق مخی نیو سا آبادو جمرود خلق هم مخی نیو سا آبادو او بارا چونکی او آف روح طرف تا پرتاوا نو دی دی وجه نه او بلا ما په خیال چې بازو سیاسي او تکنیکی او نور وجوهات نه بی دا او مخته چې دا بازار دا سایډ ته جوړ شي.
د دغه بازار چې اوس کوم وضعیت ته چې کوم تاسو ذکر وکړو چې د 13 15 شپږو کالو د امنیتی حالات د وجه نه اوس دغه بازار اوس ویران شوی دی، وران شوی دی، سرمایه تلی ده. آیا د دې د بیا بحاله لپاره کوم لار کېدای شي؟
زه فکر نه کوم چې دا بازار د بیا مغسی آباد شي او مغسی. البته هغه دي لوکل خلکو ضروریات پوره کولو لپاره که مارکیټونه پکې آباد شي او هغه هغه سي دور مونږ فکر ځکه نه کوو چې هغه افغانستان کې بزنس لپاره چې کومه لیاره وه او کوم هغه هغه بند شوی اوس ټول امپورټ زمونږ څومره قبایلي تاجران دي خصوصا د خیبر ایجنسۍ تاجران دي هغه ټول امپورټ چې پاکستان د لارې شروع کړی دی ټول لاهور ته منتقل شوي، هغه خلک هم لاهور ته منتقل شوي، هغه سرمایه هم لاهور ته منتقل شوی، هغه بزنس هم لاهور ته منتقل شوی. دا به صرف دومره وي چې د لوکل ضروریاتو لپاره دا روزمره چې کوم خوراکي مواد وي او یا چې دا څنګه شی تعمیراتي مواد وي د دې لپاره به دا بازار موضوع وي. باقي مونږ داسې فکر نه کوو ځکه چې دلته آلریډي په پېښور سره نږدې د کارخانو مارکیټ دی، دلته هم خلک راځي او اوس هغه ټول شیان چې افغانستان د لارې به راتلل اوس د پاکستان د لارې راځي او خلک خوښوي چې همدغه د پاکستان د لارې راتللي شیان واخلي. ګو چې دا ګران دي خو دوی وړل او راوړل او دا یو مسله نه شته. نو ما په خیال کې هغه زوړ دور خو مونږ داسې فکر نه کوو چې بیا د دې بازار باندې راشي. البته خلکو ته به بیا واړه تاجران چې واړه دوکانداران چې لوکل چې کوم خلک مخکې زپېدلي هغو ته به دا یو چانس ملاو شي چې خپل ضروریات لپاره به سامانونه کړي، هلته بیا بزنس او دوکانونه به خلاص کړي او وړوکی غوندې کاروبار به پکې سټارټ شي.
دا چې آیا د باړې بازار د بیا بحالې لپاره حکومت څه هلې ځلې کوي او که نه، او د دې بازار د بیا بحالې پر مخ کې څه ستونزې دي؟ دا پوښتنې مو د قبایلي سیمو د انتظام چلونکي ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مخې ته کېښودي او په سر کې مو ترې وپوښتل چې د باړې تحصیل کې چې کوم د باړې مارکیټو د دې یو اقتصادي هلو ځلو حوالې سره د بېروزګارۍ د ختمولو او د سرمایه کاری قبایلی سیمو ته د راتک په حوالې سره یو شناخت خو د 13 15 شپږو کالو راهیسې دغه بازار بند دی. نو آیا د فاټا سیکریټریټ د دغه بازار د بیا بحالې لپاره کومې حل درې کوي؟
ډېره موضوع باندې تاسو ماته خبرو کولو موقع راکړه. دا څه ده چې څنګه تاسو په پته ده چې په قبایلی سیمو کې د 9/11 نه پس د امنیت و ډېره زیاته خراب شوې وه او په مختلف قبایلی جنسو کې د دې مداغی چې کوم اقتصاد او هغه ډیر زیات خراب شو او هلته کې ډیر زیات تباکاری شوی وي. مارکیټونه، بازارونه، انفراسټراکچر، دغه سکولونه، هسپتالونه هغه ته ډیر زیات نقصان رسیدلو. خو زه به تاسو ته دا ووایم چې د تیر په څیر باندې زمونږ گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان صاحب تاسو ته پته ده چې هغه د قبایلي لړ کې هغه ډیر زیات سنجیده دی او هغه دا کوششونه دي چې دغه ته ډېر زر تر زره چې دی نو نه صرف سیاسي حل ځلې بلکې دغه سه د اقتصادي حل ځلو لپاره هغه ډېر زیات کوششونه شروع کړي دي او په دې باب لبان دي چې دی هغه د فاټا سیکریټریټ حکام او ټول پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ته ہدایت کړي دي چې په قبایلی سیمو کې د 15 صنعتي زون جوړ کړی شي او دغه سه چې دی په هغه لپاره هغه فیزیبلټی رپورټ هم وخته او هغه د پاره هلې ځلې شروع وي او دغه څه زمونږ چې کوم فاټا چیمبر اف کامرس ته د هغه حکام او وګړي چې کوم هغه هم راغوښتي او هغه نه هم په دې مطلب باندې تجاویز اغستي
ما په خیال د فاټا پارلمنټریان سره او د دې سره په هم سره خبرې اترې شوې او دا وسه سنتاسو د باړې د بازار خبرې وکړې نو هغه د پاره هم چې د نو په تیر وخت کافی علي دلی شوې وي هو مسه بازي خبرې داسې وي چیرې حالات لا داسې سازگار نه دین هغه په وجه باندې هغه کې سوالو والو رکاوټونه وو او ان شاء الله مونږ دا تمه امید لرو چې ډېر زر به د باړې بازار کولاو شي او خلک به هم بیا هغه څه ژوند کوي څنګه چې هغه مخکې کوو.
فضل الله صاحب، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې په باړه کې او په خاص توګه تیرا کې او د باړې تحصیل نه بره دغلته نام نه وي، نو آیا اوس دغلته کې امن و امان په ځای شوی دی او د خلکو واپسي روانه ده؟ او کدغه خلک روان شي او امن امان په ځای شي نو بیا غینه پس مونږ خبره کولای شو د باړې بازار د بهاله؟
نه صرف باړې خیبر ایجنسی بلکې ټول قبایلی سیمو کې د امنیت وزا کافی حد پورې هغه خشوي ده. او دغه وجوه چې گورنر دوه درې ځله ویزیټ وکړو هغه لال تیرا د خیبر ایجنسی کوم علاقه ده هغه ویزیټ وکړو هغه د پاره یو د پیکیج اعلان وکړو د مختلف د انفراسټرکچر د سړکونو د سکولونو د هسپتالونو د بیا د ودانۍ او دغه سي د باړه چې کوم علاقه ده هغه کې هم ډېر حد پورې امنیت وزه چې ده کافی خشوي ده. او زه دا تمه لرم زما په خیال چې گورنر صاحب هم دا هر څه دغه په نظر کې دي نو زما په خیال چې د دې لپاره به هم ډېر سنجیده کوششونه بلکې عملی ګامونه به پورته کیږي او ډېر زر به دغه زین کې بیا اقتصادي چې دی کم وزه ده هغه به هلته کې امنیت کم وزه ده هغه خشوي ده او اقتصادي هلې ځلې به بیا ډېر زر به شروع کیږي ان شاء الله.
دا خو د باړې بازار خبره وه، آیا په ټولو قبایلي سیمو کې تاسو چې کوم د صنعتي زونونو خبره وکړه نو آیا په ټولو قبایلي سیمو کې د صنعتي زونونو د جوړولو لپاره کمی سنجیده خبرې اترې یا داسې پلانونه برابر شوي دي چې په هغې باندې عمل شروع شوي؟
زما په خیال چې یو میاشت به کېږي زمونږ گورنر ښاغلی سردار مهتاب احمد خان چې دی په گورنر هاوس کې زمونږ یو غونډه راغوښتې وه او هغې کې د فاټا سیکریټ ټول سیکریټریان زمونږ چې کوم نوی اډیشنل چیف سیکریټری فاټا محمد اسلم او دغه سي نور ګڼ شمېر چې کوم مشران دي او پوهان دي هغې یو غونډه را بللې وه او هغې په قبایلي سیمو کې د سنتي زونونو د قیام دپاره چې دی په هغې کې او کم کم ځای کې چې دی د امنیت وزخه شوې ده یا کم کم ځای کې چې دغه پوټینشیل دی او په کم کم علاقو کې نو هغې کې هغې په خصوصي توګه دا هدایات جاري کړي دي چې داسې کاروباري حلقه کاروباري خلک او داسې تاجران مقامي وي یا د نورو سیمو نه راځي هغې ته زیات نه زیات سهولیات او دا غي د پاره چې دی دغه تک د انویسټمنټ د پاره چې دی نو سازگار ماحول جوړولو د پاره هغه په خصوصي توګه هدایت کړو او په هغه باندې به پر راتلونکي وخت کې زما په خیال چې نورې هلې ځلې به کیږي.
اوریدونکو، داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی چمدلا سون قلم اخلی کتاب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی پوی اپنیم داد کم جرم حساب اخلی دغلا سام پگل وطن کی اور بل دے 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 دغ بوسی چپ ظاہرا د محراب اخلی بوسی چپ ظاہرات مہرا بخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی پوہ پنیم داد کم جرم حساب اخلی